د سهار 9 بجې شوې ورېدونکو نن د زیارت یا پنځم بي ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده. د مشال ریډیو 97 خبرونه په لوي چې په دې ولنۍ خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې د غیر راجستر افغان کډوالو په اړه د دې صوبې د حکومت له نوې پریکړې خبرې گئی. دا هم اوري چې په خیبر پښتونخوا کې فعال بیلابیل سیاسي ګوندونه د صوبې د نگران وزیر اعلی د ټاکل کېدو په اړه څه وایي. د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو خوندورې سندرې هم اوري. خو تر هر څه مخکې ورزو ګل ایاز ته چې خبرونه ترنه اوري.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان حکومت تیر ورځ د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروای پیلولو فیصله کړی او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولی دي. هند د پاکستان لخوا د بلوچستان گوادر بندرګاه چارې چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلي او د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. د بلوچستان حکومت تیر ورځ د غیر رجسټر افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره پرون د چهارشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې په صوبه کې میشت غیر رجسټر افغان کډوالو پر ضد ګامونه پیلوي تر څو د غیر قانوني کډوالو سره تړلې د بیلابیلو ستونزو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه
صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے گا کہ موج دی فارن ایکٹ کی موج ارس کو اور بیا دی کنسرن ایجنسیز تا جی دی کما ایمبیسیز دی اگتا بین فارم کو نوغان دا پارا دا گا دی چی موج پوش پیک بکو دا اگر دی چیز موج دستکار دی چی دی نوشکی چاگی کلاسف اللہ لورلائی جو گر دا کوتا موج دپی کمشتان تو ہوئی چی دی چی موج پا دی قانونی کاروائی بکو اور دی خلق چی دی پوش پیک بکو اکراس دا بارڈر.
بل خواته افغان کډوالو دا عمل نامناسب بللی او وای چې پاکستانی حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغه ته وخت او اسناد ورکړي. د خبر سرکاري چارواکي وای تیر شپه د باړي شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي لپاره وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. یادوي چې په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد فوجي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو لګول شوی ده. هند د پاکستان لخوا مهمه ستراتیژیک عربي بندرګاه گوادر چاري چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلې. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی د تیر چهارشنبه په ورځ بنګلور ښار کې خبریالانو سره په خبرو پر مهال ویل اسلام آباد لخوا تیره اونۍ د گوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. چین په ژبور اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیلو وړلو لوی مرکز هورموز تنګې سره نږدې دي د سلو میلیونو ډالر نه زیاته سرمایه کاری کړي. چین او هند د تودو تجارتي اړیکو باوجود روایتي حریفان دي. هند په سویلي ایشیا کې د چین پر اثر اندېښمن دي. چین په سریلانکا کې د بندرګاه لپاره فنډز ورکړي او بنګلاديش ته یې هم د دغه شان وړاندیز کړی دی. د افغانستان حکومت پرون ویلي په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست پر وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پولي چرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. د کابل په بریکوټ شور کې د ټرافیکو پر ریاست په حمله کې چې د جنوري په 28 نیټه وشوه درې تنه وژل شو او 14 نور ژوبل شول. د افغانستان د ملي امنیت یو چارواکي پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د قندوز ولایت لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی والی نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت وای چې مولوي عبدالرحمن چې د طالبانو له خپلې خوا د قندوز والی نومولې وو په قندهار کې په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق طاهری پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې عبدالرحمن 15 میاشتې په خوا د طالبانو له لوري د قندوز والی ټاکل شوی وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او آی سی مشرانو د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غوښتنه کړې. د و 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو دوه ورځې غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شو. د غونډې په ایجنډا کې مهم موضوعات د شام او په مالی کې د اسلامي ورپکو پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مورسی د شام پر واکمن رژیم غږ وکړو چې د تاریخ نه زده کړې وکړي او خپل ګټې د ولس نه زیاتې مهمې ونه ګرځوي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد په قاهره کې خبریالانو ته ویلي چې د شام د جګړې فوزي حل نشي کېدی او زیاته کړه چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ په خبرو اترو کې پر مخ د خوشبینه کړې دي. د سعودي ولی عهد شاهزاده سلمان غونډې ته د وینا پر مهال وینا کې د شام رژیم د دغه هیواد د ولس پر وړاندې د ناوړه جرمونو لپاره تورن وبالو. شام په ولسمشریزه غونډه کې برخه ناخلي ځکه چې اسلامي هیوادونو همکاري سازمان تیر کال په اگست کې د دغه هیواد غړیتوب ختم کړی وو. امریکای د ایران په سرکاري میډیا اسلامي جمهوریت ایران براډکاسټنګ او پر ډایریکټر یې پرون مالی بندیزونه اعلان کړي دي. واشنگتن د ایران په سرکاري میډیا د سیاسي مخالفینو خبرې نه خبرولو او د رای پر ازادۍ د قدغن تور لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت د مالی بندیز اعلانولو پر مهال ویلي چې د 2009 کال ولسمشریز ټاکنو وروسته حکومت په بهرني چینلو چې بي بي سي او د امریکا غږ هم پکې شامل دي د ودرولو هڅې زیاتې کړې دي. اوروسته خبر دی په شام کې فایلین وای چې د هیواد په پلازمینه دمشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوه کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. د دمشق منځنی او شاوخوا سیمونه د چهارشنبه په ورځ د درنې جګړې رپورونه ورکړل شوې دي. دا د محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه رپورټونو تفصیل اوري. د بلوچستان حکومت وايي افغان کډوال نور په دغه صوبه کې په غیر قانوني توګه اوسېدو ته نه پرېږدي.
نوشکی چاغي کلاسف الله دولای جو کد کوټه موږ د پیټو شانت او چې موږ په دې قانوني کاروایي وکړو او د خلک چې دې پښتنه وکړو اکراس د بارډر.
د خیبر پښتونخوا په سملا کې د اپوزیشن ګوندونو مشروعي د صوبې له وزیر اعلی سره په سلام مشوره به د نگران وزیر اعلی لپاره نوم تجویزوي. او په پېښور کې یو سندرغاړی وایي حکومت له عمر خوړلیو او بې وزله هنرمندانو سره کافي لاس امداد نه کوي.
احمد گل چې دی هغه ډزروین دی د شیخ اکبر حسین دی ګلاب شیر دی یو سندرغاړی هغه اوس چرګانو غریب خرڅوي که نه حکومت دوی را وغواړي مشتر هلته چاره 20,000-30,000 نو په دې مه بوسته کېږي.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو خوندورې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو مخکې له دې چې دغه رپورټونه تاسو ته واورو ورزو په پیښور کې خپل خبريال خالد خان ته چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان ستړی مشي او دغلته بارانونه واورې دی په صوبې په بیلابلو سیمو کې داسې رپورټونه هم دي چې په بعض ځایونو کې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده او مالی او ځاني نقصانونه اړولې دي خلکو ته. نو څه دي نوي معلومات اوس چې دغه لړۍ ودرېدلې ده تم شوې ده نو څه نوي معلومات تاسو رشته په دغه اړه؟
ډېره مننه هارون بچا. بالکل سیمه کې تاسو خبرو کا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې درې ورځې وړاندې چې کوم بارانونه پیل شوي وو او بیا دغسې په غریبو سیمو کې واورې ورېدلې وې نو هغه پرون ودرېدلې دي. خو بیا تاسو چې کومه خبره وکړه د دغې بارانونو او د دغې واورو په وجه کوم مالي او جاني نقصان چې شوی نو د چارواکو تر مخه پرون 15 کسان د پولیسو د مختلف بیلابیلو سیمو کې دا راپورونه وو چې هغه د بارانونو په وجه یا که چپونه راپوتلي دي یا د هغې کورونه ړنګ شوي دي یا نور داسې افت راغلی د هغې په وجه هغه مړ شوي. او بېګا داسې یو خبر دی چې د پېښور سره خوا کې په غلام کلي دی دغلته د کوټې چت راپروت دی نو دوه ماشومان یې پکې مړي دي د هغې مور هم زخمي ده.
د کور نور خلک هم زخمیان دي، خو زخمیان خو د نړیوال هسپتال ته وړي دي. دغسې بل خبر دی چې په بره سوات کې د غر ټوکړه یا کمر چې ورته ویږي هغه راپروت دی او لس دولس کورونه باندې راپروت دی. خو دا ویل کېږي چارواکي دا وایي چې دغه کورونه مخکې دا خلک ودي، نو جاني نقصان خو نه شوي، خو هغه یا کورونه چې په مکمل توګه ران شوي دي. تاسو خبر وکړه نو باران خو درېدلی دی، خو دا سات شین اسمان دی او چې شین شین بیا او هم بچا جن موسم دی نو لړې وي. او په دا سات په پېښور نوخار او دغه شان د بوخان سیمه کې ده، پېښور موټروی باندې هم ډېر زیاته لړې ده او په دغه سیمو باندې لړه ده. نو د لړې په وجه د ټریفک نظام لږ دغه دی او دا ویل شوي دي چې په موټروی باندې کوم ګاډي سفر کوي نو هغې دې په مزه کوي. مخکې به داسې وه چې دغه لړې به زیاتې شوې، نو هغې په وجه به د موټروی بنده شوه، خو دا بند شوې نه ده. دومه دا هم وایم چې د موسمیاتو چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په داسې داسې سیمو کې بارانونه ورې ورېدلي دي چې هغه مخکې هلته اډو شوي دي. لکه په مثال توګه د نوخار په چراغ سیمه باندې په غرونو باندې هم ورې ورېدلي دي، داسې د ساتاري په غرونو او بیا په سوات او بدیر کې خو لکه داسې د ټولو نه زیات ورې چې دي نو هغه په سوات او په ډېر سیمو کې ورېدلي دي. د هغې په وجه موسم یخنی ده په خیبر پښتونخوا کې او په دغه سیمو کې.
او دغه تاسو دغه دیر او چترال واور یاد کړی خالد خان، نو داسې خبرونه تاسو سره شته چې دغه حکومتي ادارې تلی ویزه کچل ته خلاره بم واور بندي کړی وینې دغه د لارو د بیرته خلاصولو لپاره هم حکومت څه اقدامات کړی دي؟ یا
بالکل هم دغه د صوبایي حکومت نه دا اقدامات دا شوی هر ځل یې پاک دغه څنګه د ملکن نوې جن کنه د لیټ دي کار شوات په کډیر دی ک چترال دی یا په هزار د نجن کې چې کوم غریب سیمې دي اولته وور ورې دي دي او اولته لارې بندې دي. نو داغې د صوبایي حکومت نه هم دغه زندي انتظامیې ته دا اقدامات دي او ریسکیو ټیمونه تللي دي چې زر تر زره دغه لارې صفا کړي، ځکه چې پرون دغسې اطلاعات وو چې د ځینو ځایونو کې څنګه تاسو خبر وکړه په دیر په سوات او بیا په چترال کې د واورو په وجه روډونه بند دي، نو دغه خلکو ته تکلیفونه دي، دغه ستونزو سره مخ دي. نو دغه د روډ د سړکونو د صفا کولو کار چې دی هغه پرونو پورې روان وو.
خالد خان، دغلته په دې نشترحال کې پیښور کې دغه تیرې درې ورځې چې وي د خوشحال بابا په ژوند باندې یو ډراما نندارې ته وړاندې شوه، نو بیګا چونکې دا ختم شوه، نو تاسو که دغلته تللي یو دغلته لیدلی وي چې څومره خلک دغه ډرامې کتو ته راغلي وو، یا د دې جوړونکو سره خبرې کړې وي، او لنډ لنډ تفصیل سره مهرباني وکړئ شریک کړئ.
بالکل، د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې اړخه دغه د خوشحال خان بابا په ژوند او د هغې په فن باندې د هغې په خدمت تو باندې دغه تیټوري ډراما جوړه شوې وه چې د دې لیکوال نور بشر نوید او د دې ډایرکټر مسعود احمد شاه. درې ورځې مخکې چې کله دا د خوشحال خان بابا په جون پر استحال کې دغه ډراما پیل شوه، نو ډېر خلک په وروندې شپه هم راغلي وو په هغې کې د میر اختیار حسین مو، او بیا په کې ډېر دلچسپي خلکو اغېسته. خو بېګا چې کوم موږ وکتل نو خلک دغه ډراما کې ډېر دلچسپي ځکه لري چې ډېر خلک راغلي وو، هغې ته ځای میلاونه شو، هغې دغه انټري ټکټ هم اغېسته. خو د ګڼوالي په وجه هغې دغه د خوشحال بابا په جون چې دا کومه تیټوري ډراما جوړه شوې نو هغې دغه ګیلین کولې چې په کار دادی چې دغه د درې ورځې د دې ته دوام ورکړي شي، دا نور هم وغځول شي، او دغه د خوشحال بابا په جون چې دغه تیټوري ډراما ده نو دا دې نور هم دې ته وخت ورکړي شي. بل خوا چارواکي وایي چې د دغه تیټوري ډرامې د دې ویډیو جوړوي او بیا کوم خلکو دغه ونه کتل نو هغه بیا
ویډیو ګوري.
صحیح،
ډیره مننه خالد خان، کور دی ودان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، اوس راځو خپل لولنی رپورټ ته. په بلوچستان کې د گورنر تر واک لاندې حکومت ویلي په صوبه کې میش د غیر راجستر افغان کډوالو پر ضد کاروایی پیل کړې چې د غراز د غیر قانوني کډوالو له وجې رامنځته شوې ستونزې له منځه یوسي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د سیکرټر په وینا دوی په لومړي سر کې شاوخوا یو نیم سل کډوال نیولي هم دي. بلخوا افغان کډوالو د عمل نامناسب بللی چې وایي د پاکستان حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغو ته وخت او اسناد ورکړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان کورنو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د لوړ رتبه صوبایي چارواکو له غونډې وروسته دوی اوس د غیر رجسټرډ افغان کډوالو ضد په لوړې کچې ګامونه پورته کوي.
صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے گا کہ موج دے فارن ایکٹ کی موج ارسٹ کو اور بیا دی کنسر ایجنسیز تا جی دے کما ایمبیسیز دے اگر تب انفارم کو نوغان دا پارا دا گا دے چی موج پوش بیک بکو دا اگر دے چیز موج دستکار دی چی دی نوشکی چاگی کلاسف اللہ لورلائی جو گر دا کوٹا موج دپی کمشان تو ہوئی چی دے چی موج پا دے قانونی کاروائی بکو اور دے خلق چی دے پوش بیک بکو اکراس دا بارڈر.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی زیاته کړه د بلوچستان بیلابیلو ضلعو کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نیولو لړۍ په باقاعده توګه پیل شوې ده.
دا کار شروع شو دی تقریبا یو سل پنځوس کسان چې دی موږ نیول دی د دوی کیسونه هم په عدالت کې دی او جرمانه هم وسو او دی موږ پوشبیک هم کوو په خپل په وطن کې.
د غیر رجسټرډ افغان کډوالو ضد د ګامونو اخیستلو په اړه په خپل کډوال څه فکر کوي؟ یو افغان کډوال نظر محمد د پښتنې په ځواب کې وویل حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته کارډونه ور جوړ کړي او په دغه لړ کې هغوی ته څه وخت ورکړي.
دا خلک یو دم منسی بارډر پاس می کړل ته کاروبار پات کور پات ځوان زندگی پات هلته خو جنگونه دی نه چې موږ ته دوی ټیم را کې دوه کال درې کال موږ خپل کاروبار دا شان سپک کورونه به سره دغه کونه بار او لاړ دغه لپاره موږ دا خواهش لرو چې موږ ته ټیم را کې.
یاد دوی په پاکستان کې د یوې سرکاري سرشمیرنې له مخې تر درې لکه زیات افغان وګړي یوازې بلوچستان صوبه کې ژوند کوي او د صوبایي چارواکو په وینا په دغه یاده شمیره کې یو شمیر غیر رجسټرډ کډوال هم شامل دي چې اوس یې په خلاف دوی ګامونه اخیستل پیل کړي دي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د موجوده جمهوری حکومت پنځه کاله میاد په راتلونکي مارچ میاشت کې پوره کیږي، خو تر دې دمه نه خو مرکزی حکومت د نگران وزیر اعظم او نه هم د خیبر پختونخوا حکومت د نگران وزیر اعلی لپاره نمونه تجویز کړی دي. دا چې د یو نگران حکومتي سیټ اپ لپاره آئینی ضرورتونه څه دي په اړه یې له پیښور خالد خان دا رپورټ لري.
په آئین کې اتلسم بدلون وروستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر به راتلونکي عبوري حکومت لپاره نگران وزیر اعلی نوم تجویز کوي، خو د معلوماتو تر مخه نه په مرکزي سطح او نه د صوبې په کچه نگران سیټ اپ لپاره واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د غناسته یا سلا مشورې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند په ګډه حکومت کوي او د سرچینو تر مخه د دغه دواړو ګوندونو مشران د راتلونکي حکومت د پاره په هیڅ یو نوم لا تر اوسه پورې صدا شوی نه دی. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وایي چې آئینی طور د نگران وزیر اعلی نوم به هغه او موجوده وزیر اعلی په ګډه تجویز کوي او د دې کار د پاره دوی لا تر اوسه پورې ناس نه دي. خو بیا سیاسی سیلنکار او د آئینی چارو کارپو کوری خټک وای چې اتلسم بدلون کې د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی د پاره دغه تګلار ډیر واضح نه و. نو بیا رستو په شلم ترمیم کې کچره وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر په یو نوم سلا نشو، نو بیا به پارلیمانی کمیټي دغه نمونه خوښوي او کچره هغوی هم په یو نوم سلا نشو، نو بیا به الیکشن کمیشن دغه کار ترسره کوي. دغه شان د قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن او په صوبایي اسمبلی کې د خپل ګوند مشر سکندر شیرپاوای په کار دا چې د راتلونکو ټول ټاکنو زر تر زره اعلان وشي او د شفاف الیکشن او د صوبې عبوري سیټ اپ لپاره یو غیر سیاسي کس نوم وړاندې کړی شي.
داغی لپاره لازمی دا چې داسې کې ټیکر حکومت راشي چې هغه څوک په ګوته نشي وچتوي کولے زمنگ خو بتا دبی چھ سلام مشورے سرا او ٹولو برائے مانے چھ کہ صحیح کس خو کرشینو دغه بہتری
دا یادونی دا چھ د موجودہ حکومت 15 کال میاد با راتن کی میاش مارچ کی پورے شی او د نگران حکومت اعلان کول سرا سرا با راتن کی ٹول ٹاکونو ہم اعلان کوی خالد خان مشال ریڈیو پیخبر
اتلان
خوشحال بابا نابغا شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی حسین بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د پاکستان له زندانونو ځینې خوشي شوي طالبان بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي د دې ادارې د بیان مرستیال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی نه پوهیږي چې له زندان څخه څه شمېر خوشي شوي کسان د طالبانو لیکو ته ورغلي دي په عین حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې افغان حکومت باید د هغو طالبانو په اړه سم دریځ ولري چې د پاکستان له زندانونو څخه آزادېږي په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په رپورت کې
سره له دې چې پاکستان سمو د مخ کې د افغان حکومت په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان آزاد کړل د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانونو څخه یو شمېر خوشي شوي طالب بندیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شوي دي د دې ادارې د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبر تایید کړ خو په دې اړه جزئیات ورنکړل خاغلی طاهری د یو خبریال د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان د زندانونو په ګډون له ځینو زندانونو څخه یو شمېر آزاد شوي طالبان بیرته د طالبانو لیکو ته ورغلي په احتیاط سره داسې جواب ورکړ
تا جای
یو شمېر طالبان چې له زندان څخه آزاد شوي تاسو هم اوریدلی چې هغوی د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي خو په بشپړ ډول او د فیصدۍ له مخې نسم ویلی چې په څه شمېر کې د طالبانو لیکو ته ورغلي او څه شمېر یې عادي ژوند ته ګرځېدلی دي
که څه هم ښاغلي طاهری دا څرګنده نه کړه چې آیا د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر آزاد شویو طالبانو بیا وسلوال مخالفت پیل کړی او که د افغانستان له زندانونو څخه خودې مسئلې په افغانستان کې هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولې دي د حق او عدالت ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې سم سیاست غوره کړي
به حکومت افغانستان هشدار میدهیم که در مورد
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو د خوشکېدو په اړه اوسنۍ سیاست ناسم او د سولې په زیان دی افغان حکومت باید په دې برخه کې د هیواد ملي حاکمیت تمثيل کړي او نامعلوم درسته د طالبانو له خوشکېدو ډډه او هغوی افغانستان ته ولېږدوي
و ایشان را به افغانستان انتقال بدهند
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه کابو درې میاشتې مخکې نږدې شل تنه طالب مشران له بند نه خوشی کړل خو دا نه ده معلومه شوې چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې دي افغان حکومت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې د پروسې سره مرسته کوي خو په افغانستان کې تر ډیره سیاسي کړۍ او اشخاص وایي چې باید له زندانونو څخه د آزاد شویو طالبانو آدرس او فعالیت معلوم وي
دا اوریدونکو په کابل کې د مشال ریډیو خبریال نسیم شفق چې تاسو یې رپورت اوریدو دسندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي اوریدونکو د سندرو میل خبرونه به نن په د مشال ریډیو په مازیګر نه خبرونه کې تاسو ووري، او دا مهال راځي چې وورو د فرهاد دریا په غږ د حمزه بابا د غزل.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندي هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندي هيله
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی، څنګه تاسو په دې زموږ د همکارانو په غږ واوریدل چې زموږ ټولې خپرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. زموږ همکار ګلیا سټوډیو ته راغلی دی، له دې بعد خبرونو لنډیز واورو.
ګلیا
د بلوچستان حکومت د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اکبر حسین دورانی له مشال لډیو سره پرون د چهارشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې په صوبه کې میشت غیر رجسٹر افغان کډوالو نیولو مقصد د بیلابیلو ستونزو مخه نیول دي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیره شپه د باډي شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي لپاره وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. هند د پاکستان لخوا د بلوچستان گوادر بندرگاه چارې چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلې. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی د تیر چهارشنبه په ورځ ویلي اسلام آباد لخوا تیره اونۍ د گوادر بندرگاه د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان حکومت پرون ویلي په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست په وروستۍ حمله کې د لاس لرلو پر تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د امنیت د یو چارواکي پرون ویلي د قندوز ولایت لپاره یې د طالبانو له لوري نومول شوی والی نیولې دي. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غوښتنه کړې. د و 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شوه. امریکا د ایران پر سرکاري میډیا اسلامي جمهوریت ایران براډکاسټنګ او پر ډایریکټر یې پرون مالی بندیزونه اعلان کړي او په شام کې فایلین وای د هیواد په پلازمینه دمشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوې کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیازه واورېدو. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. د پېښور نه خبرېدونکې وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. دا اتفاق وړمه ورځ لندن کې د درې ملکي سرمشریز غونډې په مهال وکړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې د غونډې نه وروسته شریک پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې د افغانانو په مشرۍ طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوو او افغانستان کې د امن د قیام لپاره به هر ممکنه مرسته کوو. پاکستان ملګری بدلولی شي خو ګاونډي بدلولی نشي. ادارې زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د پاکستان افغانستان تعلقات به نور مضبوطیږي او موږ پاکستان سره د غوره اړیکو وده غواړو. ادارې وایي چې په دې مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم وویل چې د پاکستان او افغانستان مشرانو غیر معمولی حد پوری پمرست اتفاق کړی دی او د کال په اخر کې به په سټریټیجیک پارټنرشپ لاسلیکونه کوي او دا چې دوی د قطر پایتخت دوها کې د دفتر په پرانستلو هم اتفاق کړی دی چې لامل به د طالبانو او افغان امن جرګې ترمنځ مذاکرات کیږي. د ادارې په وینا چې د لندن غونډه ډیره اهمه ځکه ده چې دی کې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی او بل دا چې د غونډې ګډونوالو په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او مفاهمتي عمل کې د برخې اغستلو اپیل کړی دی. ادارې زیاتوي چې په ریکارډ دا خبره موجودیت لري چې د نوړان دي ټولو اړوند ډلو افغانستان او افغان ولس سره د ملګرتیا او خلوص داوی کړی دي. د پیرس غونډه او د دغه غونډې نروستو د افغان جمهور رئیس کرزی د امریکای د سفر په مهال د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د واک سپارښتنې او د افغانستان سره د مرستې د ژمنو نه پس د لندن اوسنۍ غونډه د افغانستان په اړه د خلوص عملی سرګندونه ده. ادارې اخیر کې لیکي ک طالبان د سولې په بهر کې شامل شي او د مذاکراتو په محل د افغانستان د غوره مستقبل لپاره په نیک نیتۍ خپل نظرونه وړاندې کړي نو د غوره نتیجو رامنځته کېدل یې په هیڅ صورت کې رد کېدای نه شي. د غرنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود هم پېښور کې په رهایشي علاقو کې هاسټلې موجود دي چې ورسره د غزاینو کې اوسېدونکو خلک د ستونزو ښکار دي. ادارې وایي چې د دې هاسټلو د رجستریشن هم انتظام نشتا. د هر زین خلق راضی او دلته اوسیږي چې ورسره مختلف قسمه مسلې پیدا کیږي او بل دا چې هاستلونا ټوله ټوله شپه د سندرو اوازونه هم راضی چې د چم گاون خلک یې پازاب کړی وي. اداریا اخیره کې وایي چې باید چې د دې غیر قانوني کاروبار مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه اوچت کړي شي چې اولس ته کم از کم په کورونو کې د سکون موخه په لاس ورشي او په کار دي چې پولیس د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او د دې خلاف کاروایی ترسره کړي نو هله به ممکن شي چې دغه علاقو خلک په سکون ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د نهې په ورځ وویل چې پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خودمختاری او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړي په وینا هغه رپورټونه غلط دي چې پاکستان په پټ امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې خو په ښکاره یې غندنه کوي. شری رحمان خبرلانو سره خبرو کې د روسیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه وویل چې د خرابو تعلقاتو کلونه د بې باورۍ له وجې وو او د کشالې د اداره کولو وختونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د امریکا لپاره پاکستان افغانستان کې د جګړې د ختمولو او هلته د اوږدمهاله ثبات لپاره اهمیت لري. په داسې حال کې چې امریکا لا هم پاکستانیان پاکستان کې افغان طالبانو او القاعده غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو تورنوي، بیا یې هم اسلام آباد هڅولی چې د کابل سره ښې اړیکې ولري، خو پاکستان هم ځینې ګیلې کوي. دوی تور لګی چې افغانستان او امریکا افغان خاوره کې د پولیس ساتنه نه ده کړې او پاکستانی طالبان یې هلته اوښتو ته پرېښي چې بیا هغوی له دغه ځایه حملې کوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلی په داسې حال کې چې افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د 2014 کال وخت رانږدې کیږي، ځینې څېړونکي فکر کوي چې افغانستان د بهرنیو فشارونو مخې ته نشي ودرېدی او کېدای شي چې تجزیه شي. تیره میاشت د امنیتي انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې راتلونکي لس کلونه د افغانستان لپاره ستر چیلنج دی. په جنوري کې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر امرالله صالح بی بی سی سره خبرو کې له 2014 کال وروسته افغانستان ته د ایران او پاکستان لخوا د ورپېښو خطرونو په هکله خبرداری ورکړی و. په دې مقاله کې راغلی چې د طالبانو د وسلوالې جګړې علاوه افغانستان ته یوه بله مسله دا په مخ کې ده چې دلته د بېلابېلو دولتي ادارو، پارلمان او امنیتي ځواکونو غړي لا هم د یو ملت پر ځای خپلو پخوانیو سیاسي او قومي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلی د افغانستان د کورنیو او دفاعي چارو وزارت د دې تورونو او اندېښنو ځوابولو لپاره دوی سره خبرې ونه کړې، خو د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د افغانستان د ماتېدو او په ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت په ټینګه رد
کړ.
اوریدونکو، سپینه ماڼۍ وایي اوباما انتظامیه په دې انده چې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه کول یو جایز کار دی. بلخوا د امریکایي کانګرس ځینې غړي وایي دوی به د ډرون بریدونو د محدودولو په اړه خبرې کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له فرخندا وزیر اورو.
د سپینه ماڼۍ ویان جې کارنی وایي اوباما انتظامیه دا نظر لري ډرون بریدونه قانوني دي، روا دي او جایز دي. کارنی وویل کانګرس ته القاعده، اسلامي اورپکو او د هغه ټولو ترهګر ډلو خلاف د ټولو ضروري پوځي وسلو استعمال جایز ګڼي چې د 11 سپتمبر په پیښه کې ککړ وو. جې کارنی زیاتوي،
موږ دغه حمله کوو ځکه چې دا ضروري ده د روانو خطرو مخه ونیسو، دغه بندې ودرو په روان وخت کې د حملو مخه ونیسو او بیا دا وایم چې د امریکایانو ژوند بچ وساتو. دا حمله قانوني دي، روا دي او جایز دي.
د سپینې ماڼۍ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ان بی سی خبری ادارې یو رپورټ خپور کړ چې پکې دا ویل شوي وو لوړپوړي امریکایي چارواکي د مشکوکو ترهګرو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وژنې امر ورکولی شي که چیرې د دې ښکاره ثبوت وي او کنه چې د دغې مشکوکو کسانو نه په راروان وخت کې امریکا ته څه خطر کېدای شي. د مشال د خبر مرکزی څانګه لیکي پر اوباما انتظامیه تنقید کوونکي دا تور لګوي چې د خپلو انتظامی اختیاراتو غلط استعمال کوي او زیاتوي دغه پالیسی د امریکایانو د حقوقو سرغړونه ده. تنقید کوونکی په 2011 کال کې په یمن کې د یوې ډرون حمله ذکر کوي چې پکې یو مسلمان ملا انوار الاولاکی او د هغه 14 کلن زوی سمیر خان وژل شو. دواړه امریکایان وو او د امریکایي چارواکو لخوا پرې د سجرم هیڅ تورونه نه وو. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس یو شمیر غړي د امریکا لخوا د مشکوکو اورپکو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وژلو اختیار د محدودولو لپاره هڅه کوي. ډرون حمله چې د پاکستان تر منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې استعمالیږي چې پکې مشکوک ترهګر په نخښه کیږي د امریکایي سینټ ته بحث موضوع ده. د ډیموکراتیک ګوند یو سینیټر کریس کونز بیا وایي د ډرون بریدونو په اړه خبرې به د کانګرس په ایجنډا کې وي او باید د دې په محدودیت بحث وشي.
د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مول فرخنده وزیر واورید او اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په لیو مقاله د بنگلاديش د عدالت لخوا دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند یو غړي ته د عمر قید سزا اورولو او پر ضد یې په ډاکا او شاوخوا سیمو کې پارېدونکو احتجاجونو ته ځانګړې کړې ده چې تفصیل یې له دې لنډې دمې وروسته اوري. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د بنگلاديش په بیلابیلو سیمو کې د دې هیواد د پولیسو او د تر ټولو لوی اسلامي ګوند پلویانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ هم نښتې وشوې چې پکې د لږ تر لږه لسو کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. د بنگلاديش په شمالي برخو کې لسګونه کورني جوړ بمونه هم وچودول شول، خو پکې د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي. د بنگلاديش د جماعت اسلامي غړي د دوی د یو مشر عبدالقادر ملا پر ضد د هیواد د عدالت د هغه پریکړې پر وړاندې احتجاج کوي چې پکې نوموړې په 1901 کال کې د بنگلاديش د آزادۍ د جنگ پر مهال د ولسي وګړو د وژنو لپاره تورن پیژندل شوی دی. د سه‌شنبه په ورځ د عدالت د دغې پریکړې له راتلو وروسته د یاد ګوند پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې څلور کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جماعت اسلامی د خپل مشر د عمری قید سزا پر خلاف په ټول بنگلاديش کې د عام هړتال او سکولونو او بازارونو د تړلو اعلان کړی دی. سره له دې چې د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه ډاکا کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو، احتجاج کوونکو پولیس په کاڼو وویشتل. په جواب کې پولیسو پر احتجاج کوونکو د ربړ ګولۍ وویشتې او اوښکې بهونکې ګیسې پرې پرېښودو. د بنگلاديش عدالت پر عبدالقادر مولا تور پورې کړې چې نوموړي یو زده کوونکې او د یوې کورنۍ یو لستنه وژلې دي. پر مولا د غراس تور لګول شوی چې له پاکستاني پوځیانو سره د نورو 309 کسانو په وژلو کې مرسته کړې ده. د نوموړي وکیل ویلي چې د دغه عدالتي پریکړې پر ضد به اپیل کوي. د بنگلاديش حکومت دغه اقدام چې له پاکستانه د دې هیواد د آزادۍ ترلاسه کولو سلویخت کلونه وروسته د جنگي جرمونو مقدمه عدالت ته وړي، حکومت مخالفه ګوندونو او د بشر حقونو ډلو غندلې ده. عدالت 13 میاشتې دغه مقدمه په ترڅ کې د بنگلاديش د جماعت اسلامي یو پخوانی غړي عبدالکلام آزاد ته د مرګ سزا واوروله. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد دغه ځانګړې محکمه په 2010 کال کې جوړه کړې و. جماعت اسلامي چې د هیواد د اپوزیشن د مشر خالد ازیا ملګری ګوند دی، وایي د دغه مقدمه تر شا حکومت سیاسي مقصدونه ترلاسه کول غواړي. خالد ازیا هم حکومت د ورته سازشونو لپاره تورنوي، کوم چې حکومتي چارواکي به بنیاده بولي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، کله وی خو افغانستان ته د جنگي سامانونو پړولو کې امریکا له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوه، نو لبلې خو دغه جګړې له ختمې دوه وروسته د سامانونو بیرته اوړلو هم یو ستونزمنه مسله ده چې ډیر وخت، پیسې او مهنت به غواړي. ټایمز مجلې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د لوجستیکی ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی له منور شاورو.
د ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلی، افغانستان کې د یبولس کلن جګړې نه امریکا څومره اکمالاتي یا لاجستیکي زده کړه کړې ده. مقاله لیکي چې د جنگ میدان ته د سامانونو وړلو راوړلو په اړه وړاندې هم ډېرې لیکنې شوې چې پکې د یو امریکایي جرنیل خبره ډېره مشهوره ده. هغه وایي نابلده کسان به د جنگ د چلول او ټیکټیکونو خبرې کوي او مسلکي یا پوه کسان به د لاجستیک یعنی اکمالاتو په اړه خبرې کوي. د مجلې په وینا امریکا د افغانستان د جګړې نه په لاجستیکی توګه ډېر زده کړه وکړه، ځکه چې دا هیواد سمندر ته رسائی نه لري او په جنگ کې ښکېلې سیمې غریزي او رسیدل ورته ډېر ګران دي. په زیاتره پوستو کې امریکا خپل ځواکونو ته د جازونو او هیلیکاپټرونو نه خوراکي توکي او نور جنگي سامانونه غورځولي دي. مجله وړاندې د یو امریکایي کمانډر میجر روسینډو پیګان د خپلې لیکي د جنگ شروع کولو پر مهال ټول سامان پر مخ وړاندې وړل کېږي، خو چې جنگ ختميږي د هغې نه مخکې د سامانونو په شار استنولو سلسله شروع شي، او په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه به په 2014 کال کې د افغانستان نه اوزي، د جنگي سامانونو د ایستلو لپاره وخت ډېر کم دی. مجله د پیګن په حواله وایي په لری پروتو پوسټو کې د ختمولو په وخت ځواکونه درې قسمه سامان لري. یو هغه چې قیمتي وي او واپس وړل یې ضروری وي، دویم هغه چې ضایع کول یې پکار وي، او دریم هغه چې په ځای خلکو کې ویشل کیږي. دا راز د ځنې پوسټونو د ختمولو کار شروع شوه او زیاتره سامانونه یې د باګرام هوایي ډګر ته رسول شوې دي. پیګن مجلې ته ویلي دوی د ستنیدونکو سامانونو ځنې داسې بکسونه ډک کړي چې پکې یې د 2 لک ډالرو سامان اچول شوی دی. د سامانونو او واپس استنیدونکو گاډو کې ډیر کوشش ته خبرې کیږي چې پکې ژوندۍ بارودی مواد پاتې نشي او په دې کار نوی برتی شوی پوځیان شپه ورځ لګیاوي، ځکه چې په یو گاډي کې یو کارتوس هم پاتې شوی وي نو لوجې ټوله سمندري بیړه د ځان ښکار کیدلی شي. مجله لیکي په لاجستیکي سامانونو کې 40% داسې دي چې د هغې د اخیستلو په وخت کمانډرانو خپل نوم یا دستخط نه دی کړی، یعنی دغه سامانونه نامعلومه دي، خو بیا هم پکې زیاتره واپس راوړل کیږي. د هر څه ته په کتو سره میجر پیګین وای د هر جنگ نه ځینې سبقونه اخیستل کیږي چې پکې ځینې سیاسي وي او ځینې لاجستیکي. د افغانستان د جنگ نه هم امریکا ډېر لاجستیکي زده کړه کړې چې د جنگ د میدان نه د جنگي سامانونو په واپس وړلو ډېر وخت، پیسې او مهنت لګي.
منور شاه اوریدونکو، او د افغانستان په بامیان ولایت کې د څارندویانو یا سکاوټ ډلو د بیا بحالولو لړۍ په تندې سره روانه ده. په دغه هیواد کې څارندویان په 1931 کال کې رامنځته شوي ول، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ختم کړل شول. د کریسچن ساينس مانیټری ولیکنه د مشال ریډیو له همکار هدایت سلطانی څخه اورو.
د پارسا په نامه یوې ډلې د بامیان غرونو کې د اوسیدونکو خلکو سره د مرستو په مخه جامع او کالی راغونډ کړي. دا دلاله 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د څارندویانو د بیا رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي. پارسا د افغانستان یو پخوانی خیراتي اداره ده چې ښوونکي روزي له نفسیاتي ناروغانو، یتیمانو او سکولونو سره د مربوطو مسلو لپاره ټولنیز کارونه کوي، ښځو ته د کار زمینه برابروي او د هغوی له ماشومانو سره چې ښوونځیو ته د ځینو ستونزو له وجې نشي تلی په تعلیمي برخه کې مرسته کوي. د پارسا سرندوی ډلې سرکار کیټ بیل کی په پایله کې د خیراتي ادارې لوی ماشومانو ته روزنه ورکوي چې له یتیم خانو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 2000 سرندویان او تر 100 د سرندویانو مشران په کار بوخت دي. د پارسا ډلې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرندویانو شمیره زیاته کړي. په افغانستان کې پخوا هم سرندویانو روزل کېدل او لومړی ځل په 1931 کال د دوی روزنه پیل شوله. بیا په 1941 کال د سرندویانو شمیره په دغه هیواد کې 14000 ته ورسېدله. کله چې په 1948 کال کې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته لاړ، د سرندوی سیستم یې بدل کړ او د طالبانو په وخت دا لړۍ بنده شوه. پارسا دا باوري کول غواړي چې په افغانستان کې سرندویان دومره پر پخو ودري چې کله بیا بهرنۍ مرسته وي او یا نوي دوی خپل هڅه جاري وساتلی شي.
هدایت سلطانی و چې د کریسچن ساينس مانیټر مقاله غټکی اورول، اوس هم راځي اوریدونکو چې د ګلزار عالم په غږ دا سندره واورو. د ګلزار عالم په غږ مو سندره واوریده او اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې له تیر څه مودې راهیسې د ګاډو له ټرافیک سره تړلې د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. په عین وخت کې د ټرافیک چارواکي خلکو ته ورپېښې ستونزې مني، خو وایي چې د ښار آبادي زیاته شوې چې ورسره د چلیدونکو ګاډو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په دغه کله نور له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو
د پیښور اوسیدونکو وایي چې یو خوا کې پزې نکبندې دي، نو بل خوا د سړکونو او پلونو جوړولو عمل ډیر زیات په مزه دي چې د هغې له وجې دوی لږ سفر هم په ډیر وخت کې کوي او دوی روزانه د ټرافیک دغه ستونزو سره مخ وي. په پیښور کې یو رکشا چلونکو وایي چې د خراب ټرافیک له وجې د دوی مزدوري هم ډیر اغېزمنه شوې ده. رکشا ډرایور محمد ایاز مشال لیډو ته وایي
ډیر تکلیف دی نن سبا وخت کې ورلې لږ روپۍ باندې مزده کې تللی شي مونږ سره چې دی یو شپې ته ورکی هغه کې مونږ ولاړو ډره ډره کوو او چې دی ګاډي وته نشي نو دا سورلې تم وان شو مونږ تم تکلیف شو فوجیانو چې دلاري باندې کړی یو فوجي چې چیکینګ کوي ورته لس لس گاډي ولاړی.
دغه رنگ دفتر ته تون کې سجاد خان وای چې ټول پیښور کې پولونه او سړکونه په یو وخت روان دي جوړیږي، نو دوی ته اکثرا دفتر ته په وخت لوکي ستونزې وي.
زه په ځای باندې دا بریکري لګیدلې دي، فوجیان ولال دي او رش جوړ شي بلداري چې زه په ځای کندې دي روډونه خراب لکه حکومت چې کم کارونه کوي نو بجټ په یو ټیم کې منزور شي بیا دغه باندې چې امپلیمنٹیشن کیږي هغه چې کم دینو کسر تر شي نو ډېر لوی ټیم واخلي دې زو
اقبال جاتوی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دغه ناکه جوړ کړی شوې دي.
زموږ کوشش هتل وسدای چې پبلک ته مسله جوړ نشي کوم ځکه چې ناکه ناګزیر وی ضروری نو التم موږ د سپیشل هدایت تم کو چې لکه ټرافیک مینجمنت ور سره پکاري.
یاد دی چې د ټرافیک پولیس چارواکي وینا تر مخه پیښور کې روزانه درې لکونه سیوا گاډي سفر کوي. د رنگ آبادی هم 13 لس کالو کې یو پدو شوې ده او بل دا چې د سړکونو پلنوان هم غشان دي کم چې لس کال وړاندې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوریدونکو د پښتو د اکثره عمر خوړلو سندرغاړو په حق لویل کیږي چې د بې وزلۍ ژوند کوي. دا چې حکومت او یا هم ټولنه د دوی د ستونزو حلولو لپاره څه کول شي پاړې ما هارون بچا تاسو لپاره دغه رپورت برابر کړی دی. د پښتونخوا خاوره د فن او هنر له پلوه یو بډایا سیمه ګڼل کیږي. د خاورې د پښتنو یو شمېر داسې سندرغاړي زیږولي چې سندروې د خلکو پر زړونو او ذهنونو تر ډېره وخته راج کړی دی. د دغه وتلیو هنرمندانو له ډلې څخه هغه څو تنه چې ژوندي پاتې دي او له کاره پریوتې دي په اړه یې ویل کیږي چې د بې وزلۍ ژوند تیروي. پیژندل شوی سندرغاړی ګلزار عالم د پیښور د مشرانو سندرغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې له حقدارو هغو سره لازمې مرستې نه کیږي.
احمد ګل چې دی هغه ډیزرونګ دی، داسې اکبر حسین دی، ګلاب شیر دی، یو سندرغاړی ستا منظر منظرونو کې هم دا چې ویلی وه هغه اوس چرګان غریب خرڅوي که نه حکومت صرف چې کوم دی نو دوی راغواړي نشته هلته او چا د 20,000 30,000 نو په دې باندې خو هېڅ نه کېږي که نه ډېر زیات فنډ پروت دی د هنرمندانو په نامه باندې راغلی شوی فنډ نه چا نه تپوس کوي دوی نه چا نه پوښتنه کوي چې دا خلک مونږ وګورو چې دوی واقعي چا ته په کار دي چا ته نه دي په کار نه چې خلک هم پکې پیسې اخیستې دي چې هغه ښه ټیک ټاک خلک دي اسلام آرټستان دي اوس را ټیک ټاک ګړی دي خپل کار زغلی دي.
د خیبر پختونخوا د سوابه یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال نور لمین یوسفزی چې د پښتنو پر کلتوري چارو هم نظر ساتي د پښتنو سندرغاړو د بې وزلۍ او بې وسۍ اصلي لاملونه د ټولنې عمومي بې حسي او د حکومتي ادارو ناکامي په ګوته کوي.
د فن یا د آرټ په حواله باندې زموږ زیات تر خلکو اپروچ نیګیټیو دی سره دې چې د دینم مزاو مخلي دی او ژوند کې خوازوم پیدا کړي زموږ هنرمندان ځویفان شي بوډاګان شي یو خو دوی په پروسس باندې هم نه پوهېږي او نه د دوی هغې ته ایکسس کېږي هغې ته رسېدی شي او دغه ادارې په کار دادا چې دوی د ریډیو سټېشن نه د ټلویزیون نه د دوی ډیټا راواخلي او د دوی تپوسو کې ځکه چې دې خلکو په دې ټولنه کې د مینې خواږې ویشلي د امن خواږې ویشلي څنګه یو موسیقي دا یا د زیبا هنرونه دي چې دا وته لکه د مور په شان غېږ کولاو کې او ګنده په لږ ساعت لکه دی نو د ژوند د تکلیفونو دردونو نه پناه واخلي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایرکټریټ مشر پرویز سبتخیل بیا وایي هڅې پیل کړي چې ورته ورکل شوي لږې پیسې د ډېرو حاجتمندو هنرمندانو په کار راولي.
حاجتمند فنکاران او فنکاران هنرمندان شته
هغه شو به سره تعلق لري کو هغه لټری فیگر دی کو هغه مطلب چې نورو کسبر چې څه توال زمونږ منډیټ چې دی هغه په سونو کې نه په بزرګونو کې تاسو به حکومت د پروویژن او د بجټ لوکیشن اندازه وي چې زیات په زیات په سومره خو کروڑ به وي دوه کروڑ روپیه به وي دا به سالانه وي نو په دې کې مطلب دا دی چې هر قسم خلک دي هغه ځایول دي
پروې ثبت خیل زیاتوي د خپلې نوې جوړې کړې تګلارې پترس کې غواړي د صوبې د بیلابیلو سیمو هنرمندانو ته مرستې ورسوي
ما کوم لاست ټک میټینګ اٹینډ کوم موږ تقریبا 250 300 اپلیکیشن ریویو شوې دي د مختلف علاقو نه کمیټې یونانیمس کلا ډیسیژن کو چې څه پیسې دا دا اچ دي دا د فیر د بیفور د پارامي او نو چې موږ شو به د لټری فیګر ته اړو پدې کې به کلالم شاملې پدې کې به چنیاروم شاملې پدې کې به د ستکار خزا نرم پکې شاملې پدې کې به چترالم شاملې پدې کې به ډیره اقتباد مافیرا تورغر به پکې شاملې
شاعر او لیکوال نور لمین یوسف زی حکومت ته وړاندیز کوي چې حقدارو هنرمندانو ته د اوسېدو لپاره کورونا او هغوی او بچو ته د صحت او تعلیم اسانتیاوي ورکړي
کلچر ڈپارٹمنٹ لیول کو پکار داری چیزی دو ٹولو ڈیٹا راجہ مسلی یا دو سندرغال دو پارا جدا وینگ یا جدا سنگ جو رکلے شی او اغیی دو پارا جدا فنڈ لوکیٹ کرے شی چیزا با خالص پدی باندی لگی دا سے منکولی جدا دو پارا کالونی جو رکلے شی او دو پارا مفت دو صحت سہولت شو دو تعلیم دو بچو شو دو اولس دو دوری هم پکار دا یا دو پبلک او دو گورنمنٹ پارٹنرشپ باندی مغا چلے دے شی
په دې ورستیاو کې ځینو پښتنو ځوانانو د ټولنیزو انټرنیټي ویب پاڼو له لارې کمپاین پیل کړی چې د بېوزلو پښتنو هنرمندانو لپاره له خلکو مرستې ټولې کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته رسیدلې یو تاسو د نغمې په غږ د سندره ووري او په راتلونکو خبرونه کې مونږ بیا هم له تاسو سره یو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او